مننه سحر لیوال تاسو ستړي مشه قدر منوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي او کوربه مو زه محمد حدیث پر دې سیم د خبرونه ډیره برخه د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه ته ځانګړې شوې او په ورستۍ برخه کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه اوریدل شي. تر دې مخکې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویل د اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د موصل د لویدیځ برخې د بیرتنیول لپاره پوځي عملیات پیل شوې دي او د ترکیې صدر اعظم بنیالی الدریم دا خبره چې هغه پراخ اصلاحات به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیاتوي دیکتاتوري ته لاره هواره کړي رد کړ. خو اوس نسیم شفق د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي که طالبان له خپلو کړنو لاس وانخلي د قطر دفتر به یې وتړل شي. د کورنیو چارو وزارت یو جنرال نن لویو جرمونو ته د رسیدګۍ د استیناف محکمې لخوا په 12 کاله بند محکوم شو. او د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د 8 پروژو د عملي کولو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی طالبانو ته خبرداري ورکوي ک چیرې له تاوتریخوالي څخه لاس پر سر نشي د قطر دفتر به وتړل شي. د ارګ لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې په دې اړه تیر ماخام د مونیخ د غونډې په څنډه کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ترمنس خبري شوی. په اعلامیه کې راغلی چې په دې کتنه کې ټینګار شوی چې کا وسلوال طالبان تر راتلونکي پسرلی پورې په خپل کړنو کې تغییرات رانولي ل ډیرو بندیزونو سره با مخامخ او حتی د قطر دفتر به وتړل شي. په خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د قطر د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د افغان حکومت سیډنی خی چې د کندهار ولایت په ملمستون کې د تیرې میاشتې په حمله کې چې د امارات یو شمیر ډیپلوماټان هم پکې ووژل شول د طالبانو د شورا لخوا سازماندهي شوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اداري فساد لوی جرمونو ته د رسیدګۍ استیناف محکمې د کورنۍ او چارو وزارت د تدارکاتو د ارزیابۍ کمیټې مسؤل جنرال عبدالواسی روفي د فساد په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. عبدالواسی روفي د فیدلس په نوم د یو شرکت څخه د 150,000 امریکایي ډالرو د رشوت او د دولتي امکاناتو څخه د ناوړې استفادې په تور په دوهمه علني محاکمه کې په بند محکوم شو. د محکمې مشر انیسی رسولي په دې اړه وویل
طبق هدایت ماده 156 قانون جزا شدیدترین
داوایی د جزا قانون د 155 ماده لمخه چې سخت 15 کاله تنفیذی حبس دی پر تا د تطبیق ور دی او ټول سزا چې 12 کاله تنفیذی بند کیږي استینافن مو در باندې حکم وکړ. په ورته وخت کې جنرال عبدالواسی روفي ټینګار کاوه چې دا جرم نه دی کړی او د عدالت غوښتنه کوله. او د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د څبان 300 میلیونه افغانۍ په لګښت د بیارغونې پروژې عملی کوي. د دې 8 پروژو د عملی کولو تړون نن د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزیر نصیر احمد دورانی او څو خصوصي شرکتونو او د کلیو د شوراګانو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی دورانی ویل چې له دې سره به 1,00,000 کاري ورځې خلکو ته برابر شي.
از این جمله 48 پروژه زی مربوط به برنامه انسجام
سال دیوایی لده جمله سخه و سال ویختی زمونگ ده سیمیز انسجام ده پروگرام مربوط دی او یو پروژه مو ده لار جوڑوان مربوط ده چنن یه ترون لستیکی گی. خاقلی دورانی سرگنده کرده چه ده پروژه پا یو ویشت ولایتونو که عملی کی گی او شاوخوا دری زر کسان با پا مستقیم او غیر مستقیم پا که پا کار بخت چی. ده و تردی محال کورانی خبرونه ده سیم او نره خبرونه لنوریاس نوریس خوا.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هیواد ګواښونه او زور ردوي او د منل شوي دوه اړخیز احترام پر بنسټ د ډیپلوماتیکو حل لارو غوښتونکی دی. ظریف د یکشنبې په ورځ د مونشن امنیتي کنفرانس په وینا کې د امریکا بندیزونه او د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وروسته اعلان رد کړل چې ویلي دي ایران د وروستي بالاستیک توغندي د ازموینې په خاطر تر 1,00,000 څارنې لاندې دی. ظریف زیاته کړه ایران ګواښونو ته سم ځواب نه وایي او نه هم زور ویلو ته. د هغه په وینا موږ بندیزونو ته هم سم ځواب نه وایو متقابل احترام ډیر ښه ځواب وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د اسلامي دولت ډله په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په لرلو تورنه کړه او زیاته کړه چې د کیمیاوي وسلو استعمالول هیڅکله نه بخل کیږي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش د موصول د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. العبادي د یکشنبې په ورځ په تلویزیوني وینا کې وویل
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات
موږ په نینوا کې د عملیاتو د نوي پړاو پیل اعلانو. څو لکه څنګه چې د موصول نورې سیمې مو آزادې کړې دي، د ښار ښی اړخ هم آزاد کړو. له خپلو زړورو ځواکونو غواړو چې دغه مبارزه پیل کړي او د دې ښار په پاتې برخو کې خلک د داعش له ظلمونو او بې رحمیو وژغوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال موصول نیولی دی. عراقي ځواکونو د امریکا په ملاتړ د موصول ښار د ختیځې برخې ډېرې سیمې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې بیرته نیولې دي. د موصول لویدیځه برخه تر اوسه د داعش تر ولکې لاندې ده. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم دا خبره چې هغه پراخ اصلاحات به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیاتوي دیکتاتوري ته لاره هواره کړي رد کړه. یلدرم چې د شنبې په ورځ جرمني ته په سفر کې په یوه غونډه کې چې شاوخوا لزره ترکان راټول شوي وو وینا کوله وویل دغه بدلون به دولت باثباته کړي. یلدرم په اوبرهاوسن کې د غونډې ګډونوالو ته دغه راز وویل. دوی وایي چې د یوه سړي په مشرۍ واکمن سیستم را روان دی. پوښتنه دا ده چې په جرمني کې دوه صدر اعظمان دي. یلدرم زیاته کړه دا وزیر چې په ریاستي سیستم کې یو ولسمشر دی. ټاکل شوی ده چې د اپریل په 14 په ترکیه کې ټول پښتنه یا ریفرندم ترسره شي چې نظام به په ریاستي واړوي. هغه سیستم چې د منتقدینو په وینا څارنه او کنټرول او د پارلمان رول به کمزوري کړي او د قضا خپلواکي ته به زیان ورسیږي. د اوکران په ختیځ کې پر یو نوي اوربند موافقه شوې خو د روسي ملاتړو یو شمېر بیلتون غوښتونکو نه دي ویلي چې دوی به د جګړو د بندولو درناوی وکړي. د اوکراین یو مشر ویلي دي چې دی په مونشن کې د څلور اړخیزې غونډې له نتیجې راضي نه دی. دغه اوربند شنبې په ورځ روسي اعلان کړ او هغه د اوکراین، جرمني، فرانسې او روسي په منځګړیتوب د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له خبرو وروسته رامنځته شوی دی. دغه نوی اوربند به د فبروري له 6 نافذېږي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه موافقه یو مثبت پرمختګ وباله، خدای هم ومنله چې په غونډه کې لوی پرمختګونه ونه شول. د تماس ډلې یو ځل بیا د اوربند په ټینګېدو موافقه وکړه. دغه اوربند به د فبروري له 6 عملي کیږي او له ټاکلو سیمو به د ټولو درنو پوځي تجهیزاتو ایستل پیل شي. موږ د دغې پریکړې په کلکه ملاتړ کړی او ښکاره مو دا خبره کړې چې دا ځل باید پرې نه ښودل شي چې ناکامي رامنځته شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر خبرلاند ته وویل چې هدف دا و چې هغه کارونه ترسره شي چې مخکې ورباندې موافقه شوې وه خو هیڅکله نه و بشپړ شوي. او چین د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې کال تر پایه له شمالي کوریا د ډبرو د سکرو واردول درولي چې پر خپل متحد پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د خپلو اټومي او بلاستیک توغندیو له پروګرامونو لاس واخلي. دغه اقدام به چې شمالي کوریا د بهرنیو اسعارو د تبادلې له یوې مهمې منبع بې برخې کوي وروسته له هغې کیږي چې د هیواد د فبروري په 12 د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې یو بلاستیک توغندی وازمایي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. او اوسم سهرګل امیرزی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات وړاندې کوي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان زیر وریځې د تودوخې لوړه درجه به 8 ټیټه به منفي وه. په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه به 15 ټیټه به منفي وه. په کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه به 14 ټیټه به وه. په جلال آباد کې به هوا باراني وي د تودوخې لوړه درجه به 18 ټیټه به نه. په مزار شریف کې به اسمان زیر وریځو د تودوخې لوړه درجه به منفي وه وي او ټیټه به منفي 15. په بامیانو کې به اسمان زیر وریځو د تودوخې لوړه درجه به منفي 2 وي او ټیټه به منفي 12. او په فیض آباد کې به واوره وري د تودوخې لوړه درجه به 4 وي، ټیټه به 0. ښه وخت.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4:09 شوې. په روانه خبري خبرونه کې دا مطالبه اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي ولسمشر تر ډیره د مونشن په کنفرانس کې د ترهګرۍ په اړه د افغانانو غوښتنې نړیوالو ته بیان کړي.
یو مثبت سفر او او هغه پیام چې زمون ملت غوښتل او زمون دولت غوښتل چې نړیوالو ته ورسیږي هغه تر یو ځای پورې د رئیس جمهور د لارې نه ورسېده.
فشار ریاست وی په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو او لمنځوړلو لپاره پر پاکستان لا زیاتو فشارونو ته اړتیا ده.
د لپاره چې په افغانستان کې ترهګرۍ وځپل شي او په سیمه کې القاعده له منځه لاړ شي، اړتیا ده چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه په دې برخه کې نورې هلې ځلې وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع توان لري.
ما حاضر هستیم که به امر مقامات رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان امور رسالت ما که عبارت از دفاع از جغرافیای افغانستان است ادا کنیم.
په روانه خبرونه کې د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله ده چې تر پایه له موږ سره ملتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی جرمني ته د جمهور رئیس غني سفر بریالی ګڼي او وایي چې نړیوالو ته د افغانانو دریز ښه روښانه شوی دی. د ولسی جرګې منشیر فان لایر فان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت توانېدلی له تیرو دوو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې پام د تروریزم زالو ته ورواړوي او د منشن په کانفرانس کې هم په دې اړه ښیادونه وشوه. د چارو څېړونکي وایي چې نړیوال ښایي د افغانستان د بیا اندېښنو له بیان وروسته د سیمې وضعیت تحلیل او اقدامات وکړي. جمهور رئیس غني د منشن په امنیتي کانفرانس کې د ښه او بد تروریست له توپیر پرته د تروریزم پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کړی. یوسف خان زادران په اړه راپور لري.
د منشن امنیتی کانفرانس څخه د افغان پلاوی له راستنېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په دغه کانفرانس کې د جمهور رئیس غني وینا د پام وړ بولی. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې جمهور رئیس غني د امنیتي ستونزو په اړه نړیوالو ته مهم پیغامونه رسولي دوی دا سفر مهم ګڼي. هغه وایي د افغانستان د جګړې څخه ځانګړی تعریف او دا چې د تروریزم ځاله چیرته او په وړاندې څنګه مبارزه وشي د افغانانو مهمې غوښتنې دي.
بته سفر او د هغه پیام چې زمون ملت غوښتل چې نړیوالو ته ورسیږي هغه تر یو ځای پورې د رئیس جمهور د لارې نه ورسېده چې مشترکان د توریزم په مقابل کې موږ باید ودرېږو او کوم هېوادونه چې د ترهګرۍ اعتزار موجودې دي دا باید مشخص شي او د هغه په مقابل کې دنیاوال باید کلک ودرېږي.
جمهور رئیس غني تېره ورځ د منشن په امنیتي کانفرانس کې وویل چې د موثرې مبارزې او د توریزم د ودې د مخنیوي لپاره حتمي ده هغه هېوادونه چې توریزم یې د دولتي سیاست اهدافو ته د رسېدو وسیله ګرځولې تجرید شي. که څه هم ښاغلي غني په دغه کانفرانس کې د کوم هېواد نوم وانخیست خو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یې وویل چې دا د دوه دولتونو ترمنځ اعلان شوی جګړه ده. له دې وړاندې بیا ښاغلي غني داسې ازړه په کانفرانس کې چې په هندوستان کې جوړ شوی و د ورته موضوع په اړه پر پاکستان مخامخ انتقاد کړی و. ښاغلي غني د قوس په میاشت کې جوړ شوی د کانفرانس ته وویل د پاکستان سره د پراخو دوه اړخیزو تماسونو سره سره هغه نه اعلان شوې جګړه چې دغه هیواد پیل کړي نه یوازې چې سړه شوې نه ده بلکې لا تیزه شوې ده. د چارو څېړونکی یوسف امین زازی وایي چې افغان پلاوی منشن ته په دې سفر کې هم نړیوالو ته په واضحو ټکو د پاکستان د سیاست په اړه معلومات ورکړي چې دغه پوینا تل د افغانستان د ناکام کېدو پلانونه تنظیم کړي دي. له دې سره ښاغلی زازی وایي چې د افغانستان د اندېښنو له اورېدو وروسته نړیوالې ټولنې ته ښایي چې د روانې جګړې په اړه خپل تحلیل هم بدل کړي.
د افغانستان د خلکو پیغام غږ مشکل چې تل د ثبات لپاره کړی دی دوی ډېره جدي پاملرنه ورته وکړي. وضعیت د نړۍ او د سیمې باید دوی درست تحلیل ترنه ولري.
د منشن 350 امنیتي کانفرانس چې د جمعې په ورځ په جرمني کې جوړ شوی و پکې د افغان ولسمشر غني تر څنګ د دیرشو څخه د ډېرو هېوادونو مشرانو او له اتیاو څخه ډېرو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و.
قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی سینې غړي جرمني ته د جمهور رئیس غني سفر بریالی غني. جمهور رئیس غني د منشن په امنیتي کانفرانس کې د خاو بد تورست له توپیر پرته د توریزم پر ګډې مبارزې ټینګار کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت د واشنگتن هغه هڅې د وخت اړتیا بولي چې لمخې د ترهګرۍ د ملاتړ په تور په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي فشارونه زیاتېږي. د افغانستان اجرایه ریاست د دې لپاره چې په افغانستان کې ترهګر وځپل شي وایي اړتیا ده چې امریکا په پاکستان فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرو د ملاتړ له امله پر پاکستان فشار راوړلو باندې غور کوي. اکرام الله اکرام یې په اړه راپور راکوي.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي د امریکا د متحده ایالاتو د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې لمخې د ترهګرو سره د ملاتړ له امله پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه ډیریږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې ترهګري وځپل شي او په سیمه کې القاعده له منځه لاړه شي اړتیا ده چې د امریکا په مشرۍ پر پاکستان نړیوال فشارونه ډیر شي.
پاکستان بدون شک د ترهګرو مرسته کوونکی هیواد دی، حتی تر هغه روزم سیوی او له هغه ځای څخه هغوی ته مالي امکانات برابر سوي دي. د لپاره چې افغانستان کې تر هغه وځپل شي او په سیمه کې القاعده له منځه لاړ شي اړتیا ده چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه په دې برخه کې نورې هلې ځلې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د معلوماتو له مخې امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ له امله په پاکستان د فشارونو د زیاتېدو په لارو چارو غور کوي. وال سټریټ ژورنال وایي د امریکا څېړنیزو مرکزونو او پالیسي جوړونکو په وروستیو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کړی چې د ایران، سوریې او سوډان ترڅنګ د پاکستان هم د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په لیست کې ور زیات کړي. خو له دې سره د چارو څېړونکي وایي چې پاکستان دا پیغام ترلاسه کړی او هڅه کوي چې په بیلابیلو تکتیکونو ځان د تروریزم د ملاتړې پر ځای د تروریزم قرباني وښي تر څو له داسې برخلیک سره مخ نه شي. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات په پاکستان کې شوي وروستۍ حملې د همداسې لوبې یوه برخه ګڼي. وایي چې پاکستان په ټول توان هڅه کوي تر څو د دغه هیواد په وړاندې د تروریزم د ملاتړې هیواد تصویر له منځه یوسي.
زه فکر کوم دغه لوبه نوې نه ده، بلکې د دې لوبې اوسنی وخت شدت اخیستی ده. ګوري چې د پاکستان پخوانی سفیر په امریکا کې حسین حقانی هم ویلي دي چې موږ داسې شواهد لرو چې پاکستاني اخري بریدونه د داخل نه سازمان شوي دي او په دې پلمه باندې چې د سم د ادارې د توجه ځان ته جلب کړي. ولې په دې لوبه کې شاید پاکستان دومره هومره مخکې لاړ نه شي، ځکه چې اوس نړۍ پرې پوه شوې ده چې دوی څه کول غواړي، یا دوی د امریکا څومره غولول دي، یا مثلا نړیواله ټولنه څومره دوکه ورکړې ده.
تېره اونۍ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د انتحاري بریدونه او بمي چاودنو له امله شاوخوا سل کسان وژل شوي. د ښاغلي سادات په خبره افغان حکومت باید له همدې موقع نه ګټه واخلي او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه نړیوالو ته نور شواهد هم ورسوي. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی وویل پر پاکستان د نړیوالو له لوري فشارونه زیاتول غسه دي چې له امله په سیمه او نړۍ کې امن راتلای شي. نوموړی وایي که د امریکا متحده ایالتونه پرې بندیزونه ولګوي پاکستانیان مجبوریږي چې د ترهګرو له تجهیز او تمویل نه لاس واخلي او په دې کې بیا شک نشته چې هم افغانستان او هم نړۍ په امن شي. له دې سره د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې سرپرست ټیټ پاو هم تېره اونۍ ټینګار کړی چې پاکستان باید د ترهګرو ملاتړی هیواد وپیژندل شي. ښاغلي ټیټ پاو له امریکایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي د پاکستان پوځ د امریکا نه پیسې اخلي او دا پیسې بیا په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورځي. اکرام الله، اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ واورېدل په ریپورت کې چې د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرو د ملاتړ له کبله پر پاکستان پر فشار راوړلو غور کوي، خو په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هر بهرني یرغل پر وړاندې د خپل هیواد دفاع ته چمتو دي. دغه وزارت دویم مرستیال محمد راتمنش پر افغان خاورې د پاکستانی ځواکونو د وروستیو راکټي بریدونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویل افغان سرتیری د خپل خاورې دفاع لپاره پوره چمتووالی لري، خو د وروستۍ پریکړې لپاره د حکومت د رهبرۍ امر ته پته متي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی صالح محمد صالح چې اوس په کونړ کې دی وایي د پاکستان په تازه راکټي بریدونو کې ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه عبدالله حنان ځای راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت پر کونړ او ننګرهار د پاکستاني ځواکونو له لوري د راکټي بریدونو په غبرګون کې وایي افغان ځواکونه له خپلې خاورې او ملي حاکمیت څخه د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د وروستیو توغندیو بریدونو د مخنیوي لپاره له ډیپلوماټیکو لارو څخه هلې ځلې روانې دي، خو وایي افغان ځواکونه هم چمتو دي چې له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. رادمنش وایي دوی په دې برخه کې د حکومت د رهبرۍ امر ته منتظر دي. دی وایي موږ د دې په تمه یو چې د افغانستان دولت یوې پریکړې ته ورسیږي، او موږ چمتو یو چې د حکومت د رهبرۍ په امر خپل رسالت چې له هیواد څخه دفاع ده ترسره کړو. پاکستاني ځواکونو وروسته له هغې پر افغان خاورې راکټي بریدونه پیل کړي چې په سن ایالت کې د تېرې اونۍ انتحاري حملې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، او پاکستان یې پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو مخالفینو واچوله. د ننګرهار د والی ویان اتولا خوګیانی ازادي رادیو ته ویلي چې له تیرې جمعې ورځې راهیسې د ډیوران فرضي کرښې هاخوا سیمو څخه پر لالپورې ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو نږدې 400 توغندي ویشتلي چې له امله یې دوه ماشومان ټپیان شوي او شاوخوا 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. خغلی خوګیانی ویلي پاکستان په دې بریدونو سره هڅه کوي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د روانو عملیاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني چارواکو د وروستي دریز او په ننګرهار او کونړ کې د راکټي بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت له سیاسي او پوځي لحاظه فشار راوړي. د دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح چې اوس په کونړ کې دی وایي د پاکستان په راکټي بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي.
ترکانو ولسوالۍ باندې توغندي ایستل شوي دي، په هغې کې ښځې او ماشومان هم په شهادت رسېدلي دي او دغسې په جلال آباد کې هم.
پاکستان په تیرو کلونو کې هم په ځینو مواردو کې د افغانستان پر ختیځو سرحدي برخو په ورته توګه توغندي بریدونه کړي چې تلفات او زیانونه یې هم رامنځته کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر شنونکي بیا په دې باور دي چې پاکستان په دې حملو سره هڅه کوي د هیواد په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش د جنګیالیو ځای پر ځای کېدلو ته زمینه برابره کړي. پوځي کارپو جاوید کوهستانی وایي دی وایي په کونړونو او د هیواد په ختیځ کې راکټي بریدونه د دې زمینه برابروي چې خلک له هغو سیمو څخه ووزي او داعش ځای پر ځای شي، او دا کار د پاکستان د مخالفینو تر نامه لاندې ترسره کیږي. خو په حقیقت کې د دغو سیمو له تخلیه سره به له پاکستانه د داعش جنګیالي افغانستان ته وړي او دغو سیمو کې به ځای پر ځای کیږي. د کوهستانی په خبره افغان حکومت د پاکستان پر وړاندې دقیقه پالیسي نه لري او د افغان چارواکو سیاستونه تر ډیره مقطعي دي. خو افغان حکومت تر دې پخوا ویلي چې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره یې سیاست دوستانه او د متقابل درناوي پر اساس دی. هاخوا د اجرایه ریاست لخوا په یو خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې عبدالله عبدالله د کونړ له یو شمېر قومي مشرانو سره لیدلي او ویلي دي چې پر افغان خاورې د پاکستان د راکټي بریدونو د درولو لپاره هڅې روانې دي.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم د پاکستان له لوري د افغانستان د په ختیځ کې پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو پر موضوع تمکیګو چارواکي وایي پاکستان غواړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد روان عملیات له خنډ سره مخ کړي. دوی وایي د داعش پر خلاف د عملیاتو له پیلېدو وروسته پاکستان پر لالپورې ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل کړي چې له کبله یې شاوخوا 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود چینواری له سیمې څخه راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري په لالپورې ولسوالۍ د توغندیزو بریدونو یوازینی لامل په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر وړاندې روان عملیات له خنډ سره مخ کول دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو یوازینی لامل همدا دی چې پاکستان غواړي هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې روان عملیات له خنډ سره مخ کړي.
موږ په وروستیو کې په شینوارو او عموما په سرحدي ولسوالیو کې د اجتبلو په موخه عملیات پیل کړل. کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا څخه دز بریدونه تر سره کیږي، دا د داعش ډلې سره یو ډول مرسته کوي او زموږ امنیتي منصوبینو پیل شوي عملیات لنګونو سره مخ کوي. خبیل گئی دوه شپې وړاندې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د 18 ملي اردو سرتیرو شهادت دی چې د همدغه توغندیز بریدو وروسته ترسره شو.
نوموړی وایي چې د تیرې جمعې ورځې راهیسې د ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا سیمو څخه په لالپورې ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل شوي چې تر دې د 380 مرمۍ د یادې ولسوالۍ پر مختلفو سیمو لګېدلې چې له امله یې دوه ماشومان ټپیان شوي او تر 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي.
راکټي بریدونو شمېر د 350 څخه زیات شوي دي، نږدې 400 بریدونه شوي دي. دغه بریدونو له امله تر اوسه پورې شاوخوا 200 کورنۍ بې ځایه شوي دي، دوه ماشومان هماغه اطلاعات موږ سره ده چې ټپیان شوي دي. نور هم زیانونه او تلفات ښایي چې ولرو خو له دقیقه سروې نه ده شوي، دا به وروسته روښانه کیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د یوې خبري ناستې له لارې په حکومت غږ وکړ چې د پاکستان په دا ډول کړنو دي ورته عمل وکړي. مدني فعال او د پوهنتون استاد عبداللطیف مل شینواري په یاد مطبوعاتي کانفرانس کې د پاکستان له لورې په لالپورې ولسوالۍ بریدونه په کلکه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې دوی هم باید په ورته عمل لاس پورې کړي.
د افغان حکومت په وړاندې چې د دې بریدونو په وړاندې تل ډېر خاموش دی او ډېر په سړه سینه د افغانانو مرګ ژوبل زغمي، هم موږ خپل غږ پورته کوو. د دې په څنګ کې د امریکا متحده ایالاتو سره هم موږ امنیتي تړون لرو او هغه امنیتي تړون د نورو مادو تر څنګ یو دا هم ده چې کله په افغانستان باندې باندنی هیواد تعرض کوي، نو د امریکا حکومت او د امریکا شته نظامی قوتونه په افغانستان کې دوی به خبرګون وخی. متاسفانه د امریکا دغه ځواکونه چې دلته پراته دي او حکومت هم د دې په وړاندې بیخي بې تفاوته دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان له لورې پر افغان خاوره توغندیز بریدونه ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان د ډیورند کرښې له هاخوا سیمو څخه د کونړ او ننګرهار پر یو شمېر ولسوالیو ورته بریدونه ترسره کړي چې د کورنیو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه هم اړولي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم تر ډیره د افغانستان د ختیځ په ختیځ کې پر ځینو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو او په ورته وخت کې د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په اړه مطالب خپاره کړي چې زموږ همکار محمد نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د مونیخ د امنیتي غونډې او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي لیکلي دي. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د امریکا د مرستیال ولسمشر له قوله لیکلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد ستره مبارزه کړي. په مطلب کې د مایک پنس په حواله چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې خبرې کولې راغلي چې په دې لاره کې افغانانو ډېرې قربانۍ ورکړي او خپل ونډه یې په سمه توګه ادا کړې ده. په مطلب کې د ناټو د سرمنشي دا سرګندونې هم راخیستل شوې چې ویلي دي د تروریزم د ماتولو لپاره غوره لاره دا ده چې افغان ځواکونو ته ښه روزنه او تجهیزات ورکړل شي. ویساد ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا د ترهګرو د ملاتړ له امله پر پاکستان د ډیر فشار راوړلو پر مسلې غور کوي. په مطلب کې د وال سټریټ ژورنال په حواله راغلی چې د پاکستان په حقله د واشنگتن زغم پای ته رسیدلی او د امریکا حکومت له پاکستان سره د سیاسي اړیکو ترڅنګ د مالی مرستو پر سرنګوالي هم بیا کتنه کوي. خو هم دې ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د پاکستان پر وړاندې غبرګون امریکا ولې چوپه پاتې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان تر شا څوک نه درلودای په سند کې له حمله وروسته افغانستان ته ګوته نه نیوله او نه به هم پر افغانستان توغندي توغول. او هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې جمهور رئیس غنی د مونیخ د غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره کتلی دي. په مطلب کې راغلي چې په دې لیدنو کې پر ګډو همکاریو ټینګار او هوکړه هم شوي. د ورځپاڼې د نړیوالو رسنیو دا خبره هم په یو بل مطلب کې اخیستې چې امریکا باید په پاکستان پسې غټ سوټی راواخلي. هیواد دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له قوله لیکلي چې پاکستان دې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي.
ځینې راپورونه خپاره شوي چې عطا محمد نور به بیا د بلخ د والي په توګه وټاکل شي. ښاغلي نور ته نږدې کسان وایي دا تصمیم د دې ښکارندوی کوي چې جمهور رئیس له جمعیت اسلامي سره د مذاکراتو په باب ښه نیت نه لري. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې تر اوسه یې له جمهوري ریاسته د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د ټاکلو په اړه کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی. تفصیل د خان محمد سینګ په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي او عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ځینو کره منابعو له مخې جمهور رئیس عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه ټاکلی دی. دا چې عطا محمد نور به کله د بلخ د والي په توګه وپیژندل شي د فرهاد عظیمی په خبره دا به په راتلونکو ورځو کې روښانه شي.
په حقیقت کې دا مسله د جمهور رئیس نیت ته ورګرځي چې هغه یې د بلخ ولایت ته منسوب کړی دی او د هغو مسلو په پام کې نیولو سره چې پخوا مطرح شوي وي دا پخپله ښاغلي نور پورې اړه لري چې څه تصمیم نیسي. لیکن د مذاکراتو د جریان او د جمهور رئیس د ښه نیت په اړه مې اوریدلي چې دا کار یې کړی دی.
د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو هم د عطا محمد نور د نږدې کسانو په قول لیکلي چې جمهور رئیس د دوهم ځل لپاره د بلخ د والي په توګه د ښاغلي نور د ټاکلو مکتوب لاسلیک کړی دی. عطا محمد نور له ډېرې مودې راهیسې د بلخ د والي په توګه کار کړی خو د نوي حکومت له جوړېدو سره جمهور رئیس اشرف غني عطا محمد نور د بلخ د سرپرست والي په توګه معرفي کړ. عطا محمد نور له څو میاشتو راهیسې له جمهور رئیس سره په خبرو اترو بوخت دی. جمعیت اسلامی چې عطا محمد نور اجرائیه رئیس دی په خاطر دی ویلی چې عطا محمد نور دوه میاشتې وخت لري چې د جمعیت اسلامی په استازیتوب له جمهور رئیس سره خبرې پای ته ورسوي. فرهاد عظیمی چې لازادی رادیو سره خبرې کولې وویل د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور ټاکل کېدل پر روانو مذاکراتو ناوړه اغیز نه کوي او د یوې مثبتې نتیجې په خاطر به دوام وکړي. په حکومت او لویو تصمیم نیونکو برخو کې د جمعیت ونډه د عطا محمد نور او جمهور رئیس ترمنځ د دغو مذاکراتو د اجنډا یوه برخه ګڼل شوې ده.
قدر من اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې دونکو دی د پراګ په سټډیو کې نوریاس نوری دی او لند خبرونه به تاسو ته وړاندې کړي.
افغان ولسمشر خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان تر روان پسرلی یا دوبی پورې لارې ته رانشي او له جګړو لاس وانخلي په قطر کې د دفتر د تړل کېدو په ګډون به یو لړ بندیزونه ور باندې عملي شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزیابۍ کمیټې مشر جنرال عبدالواسع روفي لوی جرمونو ته د رسیدګۍ د استناف محکمې لخوا په 12 کاله بند محکوم شو. د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ په زرګونو اوسېدونکو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو له حکومته په کلکه وغوښتل چې د دغو بریدونو د مخه ونیسي که نه ولس به یې په وړاندې په خپله وسلوال پاڅون پیل کړي. د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت د شاوخوا 400 میلیونه افغانیو په ارزښت د بیارغونې د 48 پروژو د عملي کولو تړون لاسلیک کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هیواد ګواښونه او زور ردوي او د منل شوي دوه اړخیز احترام پر بنسټ د ډیپلوماتیکو حل لارو غوښتونکی دی. ښاغلي ظریف دا څرګندونې نن په مونشن کې امنیتي کنفرانس ته وکړې. د عراق صدر اعظم حیدر البادی وویل اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موصول د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم دا خبره چې هغه پراخ اصلاحات به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیاتوي دیکتاتوري ته لاره هواره کړي رد کړه. د اوکراین په ختیځ کې پر یوه نوي اوربند موافقه شوې خو د روسیې ملاتړو یو شمېر بیلتون غوښتونکو نه دي ویلي چې دوی به د جګړو د بندولو درناوی وکړي. او چین نن وویل چې د دې کال تر پایه له شمالي کوریا د ډبرو د سکرو واردول درولي چې پر خپل متحد پیونګیانګ فشارونه زیات کړي چې د خپلو اټومي او بلاستیک توغندیو له پروګرامونو لاس واخلي.
قدر من اوریدونکو له نوریاس نوري نه مننه چې لند خبرونه وړاندې کړل. سحر ګل امیرزی لندو سپورټي خبرونه چمتو کړي دي.
سلام، دا هم سپورتی خبرونه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دویمه سیالي له کوربه هیواد زیمبابوې سره دوام لري. افغانستان لومړی توپهنه پیل کړه او د نن ورځې تر ناوخته به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ سیالي لري چې د کرکټ د نړیوال شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي. په پام کې د چي د فبروري په شلمه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو مسول احسان نیرون نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اولمپیک د کمیټې رئیس ظاهر اخبار په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي او دوه ورځې وړاندې استعفا ورکړه. د دغه کمیټې د ریاست لپاره نثار احمد بهاوی، احمد شاه شوریان او انجنیر عظیم نیازی کاندیدان دي. په دغه انتخاباتو کې د نړیوال اولمپیک استازي د څارونکو په توګه ګډون کوي. او د پارکور فدراسیون رسمن د ملي اولمپیک کمیټې لخوا پرانیستل شو. د پارکور فدراسیون رئیس زړګی اسلامي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه اوس مهال کابل کې په 15 کلبونو کې زر تنه لوبغاړي لري. د نوموړي په خبره ډیر ژر به دغه لوبه په ولایتونو کې هم رامنځته شي.
قدر منو را اوریدونکو او دا هم یو سپورټي موضوع. د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي خی اداره ورته په میراث نه ده پاتې او په دغه اداره کې ډیرو بنسټیزو کارونو او اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي له دې وړاندې د کرکټ بورډ ادارې اساسنامه نه لرله او همدارنګه د دغه ادارې تشکیل هم په سم ډول نه و معلوم. محمد واصل وصال د کرکټ بورډ د ادارې له عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې په تیرو دوو میاشتو کې چې دی د دغه ادارې د مشر په توګه ټاکل شوی څه کارونه یې کړي دي.
دو میاشتې اساسي وي، ځکه هم زه ډېر زیات مصروف په داخلي چارو وم چې د کرکټ بورډ ادارې ارزونه وسي. مخکې له دې نه چې زه کوم اقدام کوم، اول ماته دا مهمه وه چې زه هر څه په یو رڼا کې ووینم او ماته دا تصویر ښکاره سي. زه به کوشش وکړم چې اوس به د موږ اجراءات عملا شروع کیږي، بیا به خلک قضاوت کوي انشاءالله، او د ما به ټول وسو توان وي چې دغه ماموریت په وخت کې زه دلته مامور یم، سره له دې چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړم، اساسي کارونه وکړم.
ستاسو په اړه ویل کېږي چې د کرکټ سره ډېره بلدتیا نه لرئ، څه ځواب لرئ تاسې دغې پوښتنې ته چې ځینې خلک دغه خبرې کوي؟
زه د کرکټ لوبغاړی نه، خو په کرکټ پوره پوهېږم. له وړکتوب نه کرکټ سره مینه وه، کرکټ سره پاتې سوی یم. په مختلفو وختو کې مې کرکټ کړی، کرکټ په ټولو مسایلو بلد یم. ما ټیم درلود د افغانستان داخلي سیالیو، شپږیزې سیالیو کې. له تیرو درې کلو نه ډېر نږدې څارم دا حالت. دوه برخې دي، یوه تخنیکي برخه ده چې په هغې باندې هغه فهم چې په کار ده هغې باندې مسالات یم انشاءالله، او یو مدیریت. اساسي برخه دلته د مدیریت ده چې څنګه د اداره مدیریت کړو. د موږ ماشاءالله تخنیکی ټیم تکړه تخنیکی کسان لرو، څنګه د دغو تخنیکی مامورینو مدیریت کول دا مهمه خبره ده.
د کرکټ بورډ په اداره کې تاسو څنګه راغلی؟ د اصلاحاتو خبره مو کوله، په دغه اداره کې اصلاحاتو ته او شایسته سالاري ته تاسو څومره ژمن یاست؟
د دې ادارې رغول په اساسي ډول او د دې ادارې نهادینه کول د مادي اولویتونه ده. بدبختانه موږ لا تر اوسه مخکنۍ اداره نه وه توانېدلې چې د ادارې ته یو اساسنامه ولري چې د حقوقي شخصیت د سوال لاندې. موږ یوه تدوین او تصویب ستراتیژي نه درلودله، سټرکچر یا تشکیل د دې ادارې لانه وم. دا هغه څو درې مهمې نقطې دي چې د ادارې حیثیت ته تاوان رسو. نو په دا تیرو دوه میاشتو کې په جدي ډول ما په دې کار کړی. اساسنامه مو نهایي ده، تشکیل مو نهایي که، او درې کلنه عملی واضح ستراتیژي مو ترتیب کړه چې پر روان هفته کې به موږ کلنۍ د بورډ مجلس ولرو، په هغې کې به دا درې واړه تصویب سي.
دا سلیکشن د زمبابوې سیالیو لپاره چې شوی دی، په دې باندې هم یو اندازه نیوکې موجودې دي. په دې برخه کې ستاسې کړنې څه دي، ستاسې عکس العمل څه دی، ستاسې غبرګون څه دی چې یو شمېر خلک نیوکې لري چې د سلیکشن سم نه دی شوی؟
دوه درې موضوعات دي. اول، د سلیکشن د کمیټې مستقل کېدل او مسلکي کېدل دا ما یو د وعدونو او دا مې پوره کړ. ما یو کمیټه وټاکله او دوی نه ما په جدي ډول خواهش وکړ چې هر سلیکشن به د مطبوعاتو او عوامو سره شریکوي. نو د ما به یوه غوښتنه د مطبوعاتو دوستانو نه وي چې کله هم دوی ته سلیکشن، دوی ته سکواډ اعلانېږي، دوی تخنیکی پوښتنې له سلیکشن کمیټې نه وکړي. سلیکشن کمیټې کله چې خپل سلیکشن کوي، اخر کې ما ته راوړي، زه منظوروم، ما ته له پوره تفصیل سره راځي. اوس زه لام کار پیکو، ځکه دوی ډېره نوې کمیټه ده، دوی لا ډېر اسنادو ته ضرورت ده چې دوی د اسناد تصویب کړي او بیرته تصویب سي، او هم تخنیکی توقع ولري.
د کرکټ بورډ د پخواني چیرمن له کارونو او فعالیتونو څومره راضي یاست او کومې ستونزې له هغوی څخه تاسو پاتې دي؟
ډېر څه سوي چې برکت د موږ ملي ټیم بولم، خو ډېر څه نه دي سوي. ما ته ښه میراث نه و پاتې. ما ته داسې میراث پاتې و چې په هغې کې د ادارې اساسنامه نه درلودل، په هغې کې د ادارې تشکیل نه درلود، په هغې کې د ادارې یوه واضحه تصویب سوي ستراتیژي نه درلودل.
قدرمن اوریدونکو، د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشالو چې زموږ له همکار محمد واصل وصال سره په دغه اداره کې په تیرو دو میاشتو کې د شو اصلاحاتو په اړه مرکه کوله.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم راګرځو نورو مطالبو ته. د بلخ امنیتي چارواکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د ناقانونه مسله کسانو د حضور له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات وایي چې دا وسلوال کسان په غلاو کې لاس لري او د ښار امنیت یې خلل کړی دی. مجیب حبیبزی له بلخ څخه په دې اړه راپور لري.
د بلخ امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو د حضور له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې همدغه ډلې په غیر قانوني کړنو او امنیتي وضعیت اخلال کې لاس لري. د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې غیر قانوني وسلوال په دې ولایت کې علاوه پر دې چې په غلاو کې لاس لري، په مختلفو ولسوالیو کې د ناامنیو د رامنځته کېدو سبب هم ګرځي او اکثرا د پولیسو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي. ښاغلی سادات په دې اړه وویل:
مسله کسان دي چې غلاوې کوي،
د ښار وضعیت په بل شکل ښیي، ډېر امنیتي ښیي چې بیا دوی بیا چیغ هم وایي چې ولاړ بخار بې امنیت شوی ده او پولیس دا کوي واده کوي.
هخوا بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو او محلي زورواکو شتون سبب شوی چې نسبت بل هرې ورځې ته امنیتي ګواښونه زیات او ناامني پراخه شي، چې یادې مسلې د خلکو اندېښنې هم راپارولې دي. د بلخ ولایتي شورا یو غړی ابراهیم خیرندیش وایي چې اکثرا دا ناقانونه وسلوال او زورواکي د محلي ادارې د چارواکو تر ملاتړ لاندې کار کوي. ښاغلی خیرندیش د غیر قانوني وسلوالو د حضور په اړه داسې وایي: په ډېرو ولسوالیو کې غیر مسؤوله وسلوال زیات شوي او حتی په ښار دننه هم غیر قانوني وسلوال کسان وجود لري او تګ راتګ کوي. دا مشخصه ده چې دوی د بلخ والي ته مربوط کسان دي. په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د یادو یادو پردولو سره وایي چې د ولایت کې غیر قانوني وسلوال نشته او که کوم مواردو کې هم دوی ته سترګو کیږي هغه د بلخ ولایتي شورا استازو ته مربوط کسان دي. فرهاد یې په اړه زیاته کړه: اکثرا هغه مصالح کسان چې د ولایتي شورا استازي لزان سره لیکدوي له هغه ضرورت څخه ډیر دي چې په قانون کې ورته قید شوی دي. بلخ ولایت کې غیر قانوني مصالح کسان نشته او کشته هم د ولایتي شورا محترم غړو ته مربوط دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایت د خلم، شولګری، چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو د ناقانونه وسلوالو له حضور څخه په خپلو سیمو کې شکایت درلود. مجیب رحمان حبیب سای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع: د عراق په موصل خار کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن د دې عملیاتو د پیل د اعلان پر مهال وویل چې موصل به ډیر ژر د داعش له ولکې آزاد شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موصل خار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو پیل نن اعلان کړ او ویل چې عراقي ځواکونه د موصل خار د لویدیځې برخې د ازادۍ لپاره روان شوي دي. اسلامي دولت ډلې موصل خار په 2014 کال کې ونیو او دا ښار یې د خپل په اصطلاح خلافت مرکز وباله. عبادی په یو ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د پوځي عملیات په نایناوا ښار کې د داعش ډلې له ترور څخه د خلکو د خلاصون په مقصد ترسره کوي.
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون لنينوى.
موږ په نینوا کې د عملیاتو د نوي پړاو پیل اعلانو څو لکه څرنګه چې د موصل نورې سیمې مو آزاد کړې د دې ښار خی ارخم آزاد کړو.
المناطق الاخرى
عراقي ځواکونو څلور میاشتې مخکې د امریکا د پوځ په ملاتړ له څو نویو عملیاتو او خونړیو جګړو وروسته د دجلې سیند په ختیځ کې پرتې د موصل ښار ډیری سیمې ونیولې، خو لویدیځې برخې لا هم د داعش د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د اټکل له مخې په دې سیمه کې د شپږنیم او اتو لکو تر منځ ملکیان استوګن دي. د موصل لویدیځ د ښار د ختیځ په پرتله کوچنی دی خو د وګړو شمیر یې زیات دی. دا عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې عراقي ځواکونو نن د موصل په لویدیځ کې د دوو کلیو د نیولو اعلان وکړ او ویل چې د موصل د هوایي ډګر لور ته د پرمختګ په حال کې دي. نن سهار وختي عراقي الوتکو میلیونونه خبرپاڼې د دې سیمې له پاسه را خوشې کړې او خلکو ته یې خبرداری ورکړ چې د پوځي عملیاتو پیل حتمي دی. په خبرپاڼو کې له خلکو غوښتل شوي دي چې له پوځ سره همکاري وکړي. په ځینو نورو خبرپاڼو کې د داعش وسلوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې له وسلو سره تسلیم شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې په دې سیمه کې خوراکي مواد، د څښاک اوبه او د سونګ مواد یا نه پیدا کیږي او یا یې بیې خورا لوړې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قدرمن اوریدونکو، او دا هم ستاسو زنی سمیسونه چې ازادي رادیو ته مو راستولې دي. جهاني د پکتیا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ لیکلي چې زه له حکومت اله کوم کباډر نشي خلاصولای نو د توغندیو جواب خودي ورکړي. حمید ګل پکتیا څخه لیکلي چې د ازادي رادیو د رئیس څخه اله کوم چې د کال غوره شخصیت د حزب اسلامي د ګوند مشر انجینر ګلبدین حکمت یار وټاکی. محمد شیرزاد له قندهار لیکلی چې پاکستان په خپل ملک کې په خپل بریدونه کوي ځکه چې د نړیوالو تر فشار لاندې دی. بصیر لیکلی چې هیلمنیم که د کابل مشرانو لخوا د هیواد د دفاع اعلان وشي د افغانستان هر وګړی دی قربانی ته حاضر دی. او محمد معصوم خان لیکلی چې د پاکستان دوه مخی سیاست هیڅ کله د افغانستان د ترقی او پرمختګ مخه نشینی ولای. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې راپورونو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. لکه څنګه چې مو پیل کې ویلي وو اوس هم وار رسېدلی د ورکوشو عزیزانو خبرونې ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او برلی اوسي. دا د بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 11 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو پروګرام پیلو په و تلیفوني پیغامونو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي. راځي چې دغه څو تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
عرفان الله د کندهار د ژړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته یو الکتی په نوم د سمیع الله د ژړې په ولسوالۍ کې بندې دي او په کلات د دی د کلات یم. د کلات کې وایي درې څلور دوکانه لرم. رنګ یې د تورکم دی دا تلوسو در شلو کار په انشاءالله د ارکن عمر دی. غټ غټ سترګې دي للر دی تعلیم ما خال دغه مکتب مې ویلې دي او په دغه ژړې په ولسوالۍ کې بندې دي تقریبا د دوه درې میاشتې کېږي. دی زه د کلات یم په دغه تلیفونو باندې زما سره اړیکې ونیسي. سپر آویا وایا دوار سپر وسوا یو اتیا وسلام. انا محمد اشرف د کندهار ولایت نه خبر کوم. یو څومر مخکې د خیر محمد په نامه یو اعلان شوی چې د شنکۍ ولسوالۍ نه ورک شوی دی او دماغي توازن یې خراب دی. دا نفر په کندهار ولایت کې د کلچآباد په سیمه کې پیدا شوی دی. وسو مو پلاس کې دی او بیا دې پر دغه لمر لمر سره تماس ونیسي. سپر آویا وسو شپېته ناویا یو دېش. سپر آویا وسو شپېته ناویا یو دېش. خدای په امان.
سلام علیکم. زه دولت ملچیا د کندهار په پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د کرزي دغه د جنګو په وخت کې چې د کرزي دوم کالو که دریم کالو زه د کور کوچنی راوتلی یم
نو زما څخه خپل کور کشنیانو یان دا کالن ټول ورک شي. نو زه درته یو ځای شا کړه شپې چې راغمه نو زه غواړم چې خپل قریبان پیدا کړم چې هر څوک زما په اړه معلومات لري. په دغه شمېره دې زنګ کړو. زما شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1 1. دغه زما تلیفون شمېره ده. ازادي راډیو څخه مننه ده. خدای په امان.
تلیفونی پیغامونه مو واورنده د همدغو تلیفونی پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام موږ ته یو ګران ورور عزت الله له کونړه رالېږلی دی او وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې عبدالولي نومېږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. او دغه ګران ورور ته باید ووایم چې د عبدالولي په هکله موږ ته یو ګران ورور لالي له هلمنده تلیفونی پیغام را لګلای دی او د هغه پاکله معلومات لري. اول به د عزت الله تلیفونی پیغام واورو په کوم کې چې عبدالولی لټوي. ورپسې به هغه تلیفونی پیغام واورو کوم چې لالی له هلمند موږ ته را لګلای دی.
السلام علیکم. زه عزت الله د خاتم خبرې کوم او د ورښوي عزیزانو خبرونه تا دا پیغام پیدم. زه عزت الله زما یو ورور د عبدالولی په نامه ورښوي دی او ساسو د ازادۍ راډیو څخه دا پیغام خپور شوی دی د دلوي په دریمه باندې او د موساکلا ولسوالۍ یو څخه یو اورېدونکي پرې غوښتې دی د هلمند څخه. وسلام ډېر په احترام.
السلام علیکم. زه لالی د هلمند ولایت د موساکلا د ولسوالۍ اوسېدونکی. مور سره په بندخانه کې یو نفر د عبدالولی په نامه چې لیونۍ و اعصاب کار نه کوي ما د صادقه واکسن پېژندی د حاجي خیرو اکا زوی دی قریبان دې خبرې په باګران کې دی حکومت لیونیان بندیانۍ ټوله زندان ته استي. زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 1 1 3 په دغه لمبا کې هر څوک غواړي زما سره تماس ونیږي ورنیسي د عبدالولی په هکله به معلومات ورکړم. لالی د مساکلات
تلیفوني پیغام مو واورېد. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام را رسېدلی دی چې یو ګران ورور په نامه د شیر احمد موږ تلیفون کړی دی او ویلي دی چې یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې په لغمان کې داسې څوک ده چې دغه ګران ورور فکر کوي چې دوی پلار دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ خو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خبرو په دې لږ چې هغه ورور کوم چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی دغه ګران ورور ته تلیفوني پیغام ورولېږي او همدا چې ازادي راډیو ته خبر ورکړي. راځي چې د دغه ګران ورور شیر احمد تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې السلام علیکم. زه شیر احمد ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. نو د لغمان څخه یو سړی ازادي راډیو ته پیغام پرېښی وو چې داسې یو سړی دی په دوکانو ګرځي عصبي تکلیف لري ګایسانې ګاینی سم. نو د هغه سړي څخه موږ خواهش لرو چې زما سره په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي یا د ازادي راډیو څخه خواهش لرو چې دغه سړي نمبر موږ ته یاره کړي را پیدا کړي یا د موږ پیغام د هغه سړي پیغام ورته دوه مارې خپور کړي. نو دغه سړي زموږ لپاره نشانه ده غوږونه یې سړي دي عصبي تکلیف لري دا نن یې شکې د کور ورک شوی دی هر مسلمان کې للی یا په اړه معلومات لري. نو په دغه ټلیفون نمبر چې زموږ سره تماس ونیسي 0 1 2 8 2 8 4 1 1 یو ځل بیا 0 1 2 8 2 8 4 1 1. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام علیکم. زه د کمنه سره بسم الله خبر کوم. د لغمان څخه یو سړی پیغام پرېښی وو چې دا زموږ قانون مخته یو اسابه تکلیف لري یو سړی ګرځي ګایستانې ګاینې د ځان وردګو شي. زه د ازادي راډیو څخه دغه چې دا پیغام یې واري دا پور کې. نو موږ به ډېر ژر خوشحاله شو د سړی پیغام د لغمان د سړی چې موږ یې واورو سره مرې په خلاصو چې پلای دار ته خور کې ډېر خوشحاله شو.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0003 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، ډېرې په خیر. موږ نه یو مشهور ورک شوه ده د خوست ولایت ده نسلږي که په چا ده هغه معلومات وي موږ سره په دې شمېرا زنګ وهي سپار وساوه نوي دوا سوا درې دېرش دوا سوا دوه شمېره بیا وایم سپر اووه سوه دوه نوي دوه سوه درې دېرش دوه سوه دوه د خوست ولایت درک سوه ده او تا لاس راځي کېږي د دیارلس کلو په عمر کې به. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه خان مینوال یم. تاسو سره د روزګان ولایت نه نیولې ده. ما یو دوستې د پستک په نامه دیارلس کاله کېږي چې ورکې د مونږ د ژوندي دره کښې نه راته معلومېږي. د روزګان ولایت د یختان سیمې دی، نو کیا چا ته معلومات ما په دغه شمېره زنګ ووهي. ما ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر دوه نه نه یو څلور نه څلور. ټلیفون شمېره یو ځل بیا درته وایم، صفر اووه صفر دوه نه نه یو څلور نه څلور.
یو نفر ورک لرم په نام د عبدالعظیم از ولایت هرات ولسوالی شندان قریه کویزور افسردک. دیش کاله به اوسې دغسې یا پنځه ویشت کاله کېږي یا دېرش کاله کېږي د روس چې وتلی ده افغانستانه زموږ څخه ورک دی. موږ خواهش لرو چې هر یو د زموږ غږ اوري په هره منطقې کې چې دی، په هره ولسوالۍ کې چې دی، د ده حال موږ ته راکړي. هر ورور هر دوست چې د ده پیدا کړي په دغه لمبر صفر افتاد و هشت یا سی و یک شیش هزار آخر یا نه په دغه لمبر دې ما ته د زنګ ووایي. د ده زهګای مو زه اورم چې دی وایي په ګریش کې دی، دلته وایي کورزه ځان ته جوړ کړی دی. ګای د ده زغ اورم چې وایي په هلمند کې دی. ګای د ده زغ اورم چې معنی هغه دی په بایغس کې دی یا په کابل کې دی یا وینم. هر یو سړي ما ته یو رقم خبرې کوي. دا ډېر کلونه کېږي ما ته خبرک دی. خواهش کوم چې هر ورور هر دوست چې دی د پوسې چې په کومه منطقې کې دی تنه زه و د ده و دیدن ضرورت لرم چې دی ووینم. ډېر کلونه کېږي راڅخه ورک دی. السلام علیکم.
د کندهار ولایت څخه بسم الله خبرې کوم. زما یو زوی دی د کندهار په میدان کې ورک شوی دی، ګلالۍ نومېږي. هر چا ته کې پته شته په دغه شماره چې زنګ را ووهي، صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته. بیا د شمېرې دغه دی، صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. محمد بن داوود زوی د هلمند ولایت ولسوالۍ د آزادۍ اوسېدونکو د خروټو د سیمې جان د کلي. زما ورور ورک شوی د تیروز په نام را دیارلس کاله کېږي. د اعصابو تکلیف لري. کوچني اختر په دولسمه ورځ د کوره وتلی دی، هېڅ درک یې نشته. که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا معلومات ورته وي په دغه شمېره زموږ سره معلومات وي. صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نوي شماره یې ځل بیا صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نوي. یو بله خارجي شمېره صفر صفر دوه نوي یو دېرش بیا درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شمېره دي زموږ سره په تماس وي.
مانه مازور مانه اندیز ما دا کازوی ابو خالق ورک دی خپل ما ابو خالق شي وګرش فورسوري کې نظر کسو دی روجه رئیس هر مسلمان وو ته کې معلومات دي. فدا غ نمبر دي زنګ وي چې پر اوی اندري سوا اته چلويش پته سي پر او سوا نه نيوي شل او يش خو ويش چې زه د اوانه نه لري.
زه اجازه کوم حافظ زي بسم الله بولدا ته سره په تماس کې
زما یو زوی ورک دی شپږ میاشتې کېږي، دوه کاله اوږده میاشتې کېږي. نن یې بهرام دی، د پنځلسو کال دی.
شو عزیزان و دوستان و پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو ازادي را میشنوید. از سهر